Tamam.
Kula hafız.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستن نه بجې دي زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو جلال آباد ښار ته نږدې په درونټي سیمه کې نن د غره د خوېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او څو نور ټپیان شول ځایي طالب چارواکو د سیمې خلکو ویلي د سختو بارانو له امله له غره لویې ډبرې وښویدې او دوه مسافر وړونکي موټر یې لاندې کړل په ویډیوګانو کې هم چې په خواله رسنیو لاس په لاس کېدې سړک تړلی ښکارېده او څو موټر د ډبرو لاندې شوي وو په یو ویډیو کې چې له سیمې یو کس کړی ده ویل شوي وروسته د طالبانو د فواید عامې وزارت تایید کړ چې له څو ساعته کار څخه وروسته د کابل جلال آباد د لار د ترافیکو په مخ خلاصه کړه اخوا د جلال آباد له ښاره هم د سختو سیلابونو او شدیدو بارانو راپورونه ورکړل شوي دي د راپورونو په اساس جلال آباد ښار په اتمه ناحیه کې څو دوکانو او استوګنو کورو ته سیلونه ورغلي او خلکو ته یې مالي تاوانونه رسولي دي لا د دغو سیلونو د ځاني تلفاتو په ارتباط څه نه دي ویل شوي په کابل کې نن د سړک جوړولو د دریو پروژو چارې پیل شوې په دې پروژو کې یوه د خیرخانې مینې کوتل سړک د دویم لاټ جوړول دي چې څه باندې 2.5 کیلومتره اوږدوالی او 6 متره عرض لري دومه پروژه د کابل له قصبې سیمې د شهید تر چوک پورې د سړک جوړول دي چې نږدې 2 کیلومتره اوږدوالی لري او دریمه پروژه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه تر ګمرک پورې د سړک جوړولو ده د طالبانو د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په شمول یو شمېر چارواکو نن د دې پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخیسته د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس خبر له مخې دا درې سره پروژې به د ښاروالۍ له بودیجې د شاوخوا 950 میلیونو افغانیو په لګښت د څه باندې 1.5 کال په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي اسرائیلی ځواکونو نن په لویدیځه غاړه کې د جنین ښار ته نږدې پر دوو فلسطینیانو ډزې وکړې او ویې وژل فرانس پریس خبري اژانس څرګندوي چې د دې پېښې خبر د اسرائیل پوځ او فلسطیني چارواکو ورکړی د اسرائیل پوځ په یو بیان کې څرګنده کړه چې څو تنه وسلوالو چې په موټر کې سپاره وو په یوه پوسته کې پر اسرائیلو پوځیانو ډزې وکړې د فلسطین رسمي اژانس وفا رپورټ ورکړ چې په دې پېښه کې دوه تنه نور ټپیان شوي هم دي او تمه ده چې د افغانستان او د قرغیزستان د فوټسال ملي لوبډلې سبا د آسیا د فوټسال د اتلولۍ لوبو په پلی آف کې سره مخ شي دا د پلی آف پړاو فاینل لوبه ده چې که افغانستان یې وګټي نو د آسیا د فوټسال د اتلولۍ جام د پنځم ټیم په حیث به نړیوال جام ته لار پیدا کوي د پاتې نورو څلورو ټیمونو له ډلې ایران او تایلند د آسیا د فوټسال اتلولۍ لوبو فاینل ته وتلي چې تمه ده سبا یې لوبې وشي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ دا خبرونه هلته لوستلی شئ نن په کابل کې د ثور د اتمې په مناسبت یوه غونډه جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت د کډوالو وزیر خلیل الرحمن حقانی ویلي د شوروي اتحاد په وړاندې د افغانستان په جهاد کې ښځو تر ټولو زیاته ونډه اخیستې وه او ډېره قرباني ورکړه
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی بلکې زه دا درته وایم د ټول نړیوالبای زموږ خویندې میندې دلته په افغانستان کې مظاهره یې کړې ده او دوی خپل ځانونه ټوټه ټوټه کړي
پاکستان د افغان طبیعت لرونکو کډوالو د اوسېدو موده دوه میاشتې رام غزولی خو کډوال تری خوخ نه دی
سړی کاله یو سړی په دې کې کور جوړ کې او په ورځ په دې ناستو کې هندو ته د تعلیم کاروبار به د خلکو ترام لینا دینا دا بزنس هم به زما کا پراپر ټی به موټر به دکان به سودا به په دغه لحاظ باندې دا ټیم خو انتهای به مې دې شه
په خوست کې د خوندزوی په امر د برابر او ماشومان د نوملیکنې او عکس اخیستلو یو کمپاین پیل شوه
تر لاس زور زده کوونکو ته موږ د خوانځي د شمولیت لپاره عکسونه چاپ کړل هڅه هم دغه ده چې په سیمه کې کور په کور کلی په کلی وګرځو هغه ستونزه تر خپله وسه پورې حل کړو
تر
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرستوي د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې د افغانستان په جهاد کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړي. خلیل الرحمن اخانی د سور د اتمې په مناسبت په غونډه کې د وینا په مال ویلي د افغانستان جهاد یوازې نارینه او علماو یا نور عامو خلکو نه دی کړی، بلکې تر ټولو زیات سم پکې افغان ښځو اخیستی و. بل خو د سور د اومې او اتمې په مناسبت د طالبانو د حکومت له لوري په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی د سور اومه غندي خو د سور اتم نمانځي او د هیواد د ازادۍ ورځې بولي. یو شمېر پخوانیو جهادي شخصیتونو دا ورځ ویاړلې ګڼلې، خو د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د ورځې د افغانستان خلک بدمرغه کړل. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په نقص تورن دی، نن یې یو چارواکي د افغانستان په جهاد کې د ونډې ستاینه وکړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی نن د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23 کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل دا شاهد دی چې د شوروي پر وړاندې په جګړو کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړه.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زدا د توایند شهیدی په سطح چې د ټول نړۍ یم خوای نمایند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او د خپل ځنه ټوټه ټوټه کړی دي. شهیدی د شهیدان لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړی شهیدی ورکړه او دا مرته یادی چې ټول نه خدمت شومان ته د دوه جهادونو کې زیات شهیدان ورکړي قرباني ورکړي.
خلیل رحمان حقانی وایي پخوانی شوروي اتحاد په خپل عملیاتو کې د ساور په ومه د بیلابیلو جنگي الوتکو په حملو کې تر ټولو مخکې او زیاتې ښځې او ماشومان ووژل. دغه طالب چارواکي په داسې حال کې د هیواد په تاریخ کې د افغان ښځو د ونډې ستاینه وکړه چې د دوی د حکومت مشر په خپلو بیلابیلو فرمانونو کې افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او ځینو نورو اساسي حقونو څخه محرومې کړې دي. د طالبانو حکومت د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23 کلیزې په مناسبت په خپل خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د ثور د اومې نیټې کمونیستي کودتا او تور ورځ غندي او ورپسې د ثور د اتمې تاریخ نمانځي او د هیواد د ازادۍ ورځ بولي. د خبر پاڼه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ده. بلخوا د تیر جمهوری نظام ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي شخصیتونو په خپل ټولنیزو پاڼو کې د ثور د اتمې په مناسبت لیکنې کړې دي. د تیر جمهوری نظام د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ثور اتمه د هغه ملت حماسه ده چې په خپل هیواد د خپلواکۍ او د خپل مقدساتو نه د دفاع په خاطر یې تش لاس او یې بلې پښې خو په لوړ همت او ارادي سره یې مبارزه وکړه او له 14 کاله ویاړلې جهاد وروسته یې خپل هیواد آزاد کړ. خو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د مجاهدینو ترمنځ د قدرت پر سر خپلمنځیو جګړو افغانستان یو داسې حالت ته ورسوه چې تر اوسه یې ناوړي اغیزې محسوسې دي. د سیاسي چارپو او د برلین پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د دیر لسو یو او یوم کال د غوی میاستی لاتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا لورځ څخه دوه ډیر کاله تیریږي. په دې ورځ افغان مجاهدینو د بخوانی شوروي اتحاد په ملاتړ په دغه هیواد کې د واکمنۍ یو 14 کلنه دوره پای ته ورسوله او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په ړنګولو یې خپل بریا اعلان کړه. خو وروسته د واک پر سر په خپل منځي جګړو کې ښکېل شول. طالبان که څه هم په لومړي ځل د مجاهدینو د واکمنۍ په نسکورولو سره واک ته ورسېدل، خو دغه ورځ د افغانستان د خلکو د بریا، ازادۍ او نجات د ورځې په توګه یادوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پاکستان حکومت په غیواد کې میشتو افغان کډوالو ته چې د پی او آر یا د افغان تابعیت کارتونه لري د اوسېدو لپاره دوه میاشتې نور هم مهلت ورکړی دی، خو یو شمېر دغو پی او آر کارت لرونکو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له څو لسیزو راهیسې هلته ژوند کوي او په دې هیواد کې کورونه او کاروبارونه لري چې په دوو میاشتو کې نشي راټولولی. د پاکستان حکومت ویلي چې د جون تر دیرشمې به دغه افغان کډوال هلته پاتې شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این سیارم خبر ورکړی چې د په دې وروستیو ورځو کې د ای سی سی کارت لرونکو او نور غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو او نیولو پیښې هم زیاتې شوې. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د هغو افغان کډوالو د اوسېدو موده د دوو نورو میاشتو لپاره غځولې چې د پی او آر کارتونه لري، خو یو شمېر دغه کډوال وایي چې دا موده ډیره کمه ده. یو له دوی څخه ملک اسلام خان ازادي راډیو ته وویل د هغو افغانانو لپاره چې له لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي، په دې لنډه موده کې د جایدادونو، شتمنیو او سوداګریزو معاملو تصفیه کول ستونزمن دي.
غوند افغانان دي ځان ته موږ نه دي، نو بالکل دا ټیم خو بالکل دغه بل لحاظ سره شوی بالکل کم دی، ځکه چې موږ 50 کاله یو سړی په یوه کې کور جوړ کړو، په ورځ بیا په دوه میاشتو کې 50 سړی موږ کاروبار به د خلکو سره لینه دینه ده، بزنس هم دی، ځمکه پراپرټي به مې ګاډی به موټر به دکان به سودا به، نو په دغه لحاظ باندې دا ټیم خو انتهایي دوه میاشتې دي چې شه.
په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکی یو بل افغان کډوال رحمت الله وایي
پاکستان حکومت والا سدا ټیمونه ورکي خلکو ته بس تنګول شروع کړي، خو الله دې رحم وکړي. اصل کې خبره داسې چل ده چې موږ ته بس کال دوه کاله ټیم راکول سي، پوخ ټیم راکول سي، دغه نه بعد وایي چې بای دغه دوه کاله تاسو ټیم ده، دغه نه بعد به تاسو ټول ځي، نو موږ خپل سرمایه راغونډه کوو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو استازي ساحر پښتون هم دا ستونزې مني او وایي چې په دې اړه باید درې اړخیزه پریکړه وشي.
کډوالو دلته سرمایه پاتې دي، د دوی روزګارونه دي، او دلته په پاکستان کې د دوی ځکه جایدادونه دي، نو دوی هم باید د ملګرو ملتونو د قوانین پرونا کې د پاکستان داین او زمرد افغانستان د حکومت یو درې جانبه یو د سپریکړه وسی چې د دوه افغانانو سرمایه پکښ خوندې سي، او د دوی دلته کم روزګار چوي یا د دوی کم کاروبار دی هغه په سیټ توګه تر خپل وطن تناکل سي.
د په داسې حال کې دا چې د مشال رادیو د پاکستان څنګه د راپور لمخه د پاکستان حکومت فدرالي کابینې د خپل جمعې ورځې ناسته کې اعلان وکړ چې د هغو افغان کډوالو د کارتونو موده چې په پاکستان کې د پی او آر په اسنادو ژوند کوي د دوه نورو میاشتو لپاره وغځول شوه. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان کابینې ویلي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارت موده به د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دېرشمې پورې وغځول شي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیسیا د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت لرونکو او بې اسناد افغان کډوالو نیول د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو په پرتله د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شلمه پورې 25% زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له 2023 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل زیات شوي دي. د هغو شمېرو له مخې چې اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی یو ایم سره د 12 میلیونه یورو د مرستې په تړاو په خپله اعلامیه کې خپرې کړې، د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 زیږدیز کال تر اپریل میاشتې پورې له 1.5 میلیون څخه ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اروپایي ټولنې زیاته کړې له دغو دوو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو کړکېچ د افغانستان اقتصادي او بشري ناورین نور هم زیات کړی او مرستو ته یې د خلکو اړتیا زیاته کړې ده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت موین جان بس روانه اونۍ قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه له بیلابیلو چارواکو سره خبرې کوي. جان بس پرون ویلي چې د 15 ورځو سفر پر مهال به د افغانستان په اړه همدارنګه د دوه اړخیزو مسایلو په ارتباط له قطري او پاکستاني چارواکو سره بحثونه وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دغه سفرونه معمول دي او هیوادونه یې د خپلو ګټو لپاره کاروي، خو مهمه دا ده چې دا سفرونه د افغانستان لپاره څه ګټې کوي. فیروزه عزیزي او نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د دې وزارت موقت مرستیال وزیر جان باس به روانه اونۍ قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه له بېلابېلو چارواکو سره خبرې وکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي ښاغلی باس به د اپریل له 26 تر 30 د قطر او پاکستان په سفر وي. خبر پاڼه کې زیاته سوي مرستیال وزیر به د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو او د نورو هیوادونو د ډیپلوماټیکو مامورینو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو پاره خبري وکړي. په قطر کې د طالبانو حکومت سیاسي دفتر بیا وایي تر اوسه دوی سره د جان باس د لیدنې کتنې او خبرو پاړه کوم څه نه دي شریک سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې دغه امریکایي چارواکي به د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره د امریکا او پاکستان د مشارکت یوې برخې په توګه په یو لړ سیمه ییزو او دوه اړخیزو مسایلو هم خبري وکړي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي امریکا او د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې او هم په سیمه کې متضادې ګټې لري او په دې اساس د مختلفو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي سیمې ته سفرونه کوي تر څو د خپلو ګټو او منافعو د خوندي کولو لپاره خپل متحدین با خبره وساتي او همکاري دوام پیدا کړي. خو د دوی په خبره مهمه دا ده چې د افغانستان لپاره څه ګټې لري. د سیاسي چارو شنونکي او په تیر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهمه مسله دا ده چې دغه سفرونه او دغه نیابتي رقابتونه د افغانستان د پاره او د افغانانو د پاره څه ګټه لري. مهمه مسله دا ده چې آیا په افغانستان کې یو مشروع قانونمند ولسواکه نظام رامنځته کېدلی شي او که نه. که چیرې دا نه وي نو افغانستان به د نړۍ او د سیمې د رقابت مرکز وي او دا د افغانانو په خیر باندې نه ده.
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډیری سختریزې ډلې دي. ښاغلی شویګو پرون د اپریل په 26 په قزاقستان کې د شانګهای د همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړي. که څه هم د روسیې دفاع وزیر د دې ډلو نومونه یاد نه کړل خو په افغانستان کې د څو وروستیو حملو پړه د داعش ډلې خراسان څانګې منلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تېره اونۍ په یوه وینا کې ادعا وکړه چې د افغانستان لږ تر لږه درې ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د داعش ډلې د فعالیت امکانات برابر کړي خو هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
وربشو خوست ته په خوست کې یو شمېر ځوانانو ښوونځیو کې د ماشومانو د شاملولو په هدف 10,000 ماشومانو ته وړیا عکسونه اخیستیم. له ډلې نقیب ځلان د ازادي راډیو ته وویل دا کار دوی د عامه پوهاوي هڅونې او خلکو سره د لومړنیو اقتصادي مرستو له امله کړی. د ښاغلي ځلان په خبره دوی سلګونو ماشومانو ته د ښوونځي کتابونه هم ورکړي. جزئیات د سنا کاکر په ریپورټ کې.
موږ له ځان سره کمپیوټر او پرنټر اخلو. په ټولو ولسوالیو کې اترپی سیمې ته ځو.
نقیب الله ځلان دی د خوست پانتون د اقتصاد پوهنځي کې لوستی چې اوس آزاد کاروبار کوي. د یو ملګري له تیرو دوو کلونو راهیسې ماشومانو ته د ښوونځیو د شاملولو په برخه کې د خپل ولایت لیرې پرتو سیمو ولسوالیو کلیو او بانډو ته ځي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او لومړنۍ مرستې ورسره کوي. نقیب الله وایي دوی سږ کال په همدې هدف زرګونو ماشومانو ته عکسونه واخیستل چې په خبره یې هم هڅونه ده او هم اقتصادي مرسته.
تا همدا خاطرم یاد برنامه پیل کړه چې تیر کالم تر سره کړه. سا کالم بیا هم تقریبا دوی میاشتې کېږي چې په دا برنامه پیل کړې وه چې تر 10,000 زده کوونکو ته موږ د ښوونځي د شمولیت لپاره عکسونه چاپ کړل. هڅه هم دغه ده چې په سیمه کې کور په کور کلی په کلی وګرځو، هغه ستونزه تر خپله واسه پورې حل کړو.
د نقیب الله په خبره دوی داسې ماشومان هم ولیدل چې عمرونه یې ډېر وخت خو په ښوونځیو کې نه و شامل، ځکه په خبره یې خلکو ته عامه پوهاوی نه و ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې هم موجودې وې چې ښار پورې تګ، ماشومانو ته عکسونه، کتابونه او د ښوونځي د نورو توکو اخیستل پکې شامل و. دا چې ډېر زاکاره ځوانانو ته دا لګښت څوک ورکوي، نقیب الله وایي خپلو کې انداز کوي او له هېچا یې مرسته نه ده اخیستې. نقیب الله ځلان او ملګرو یې سږ کال سلګونو ماشومانو ته د ښوونځي کتابونه هم برابر کړي دي.
سږکال هم په دغې بهیر کې تقریبا تر 400 زده کوونکو ته په مستقیم ډول چې موږ کتابونه ورسول او پاتې 2,500 ټوکه کتابونه موږ د خوست پوهنې ریاست ته وسپارل تر څو هغې ښوونځی ته ولیږي چېرته چې کتابونه اړتیا وي.
د خوست یو شمېر اوسېدونکي د دغه خوستي ځوانانو له پیل کړو هڅو خوشحال دي او ستایي یې. د دغه ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د المری کلي اوسېدونکی روح الله وایي،
د خوستي ځوانانو دغه پروګرام چې په خوست کې د نویو شاملېدونکو زده کوونکو ښوونځی ته د تګ لپاره ترسره کېږي، په واقعي ډول سره د ستایلو وړ پروګرام دی چې زموږ د کورنۍ د ماشومانو لپاره وړیا ډول عکسونه او هغه نور مراحل چې ترسره کېږي ورته کړي دي.
نقیب الله او ملګري یې دا هڅې داسې مهال کوي چې د افغانستان په ډېرې لیرو پرتو سیمو کې دا ستونزې موجودې دي. خلکو د ښوونځیو ته د ماشومانو د لېږلو د عمر په اړه عامه پوهاوی کم ورکړل شوی او ډېری ماشومان د ښوونځیو امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله هم له زده کړو پاتې دي. دغه شان په دغه هېواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، چې په کور دننه او بهر له بیا بیا غوښتنو سره سره هم د طالبانو حکومت په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. تازه د اسلامي هېوادونو ټولنې یو ځل بیا له اسلامي هېوادونو غوښتي چې ښځې له زده کړو محرومې نه کړي او پرېږدي چې هغوی په بېلابېلو برخو کې ګټور تعلیم ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکراین وایي روسیې تېره شپه د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو پراخ بریدونه کړي دي. د روسیې د تیلو یوې تصفیه خانې هم خبر ورکړی چې د ډرون الوتکو له برید وروسته فعالیت ځنډولی دی. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د اوکراین د انرژي سترې شخصي کمپنۍ ډی ټی ای کی په یو بیان کې وویل چې د دوی د حرارتي برېښنا څلور مرکزونه لګېدلي دي او وسایلو ته سخت زیان اوښتی دی. د اوکراین د انرژي وزیر هرمان هالوویشچنکو وویل روسي الوتکو د اوکراین په مرکزي سیمه دنیپرو پیتروسک او لویدیځ کې د لفیف او ایوانو فرانکیفسک سیمې په نقشه کړي دي. هالوویشچنکو زیاته کړه چې یو کارګر ټپي شوی. ډی ټی ای کی کمپنۍ هم د تلفاتو خبره کړې خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. بل لور ته چارواکي وایي په خارکیف کې چې د اوکراین دوهم ستر ښار دی د رواني ناروغیو یو روغتون په روسي توغندیو لګېدلی چې یو تن ټپي شوی دی او روغتون ته زیان اوښتی دی. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دافع هوا تېره شپه د روسي ځواکونو له 24 توغندیو 21 غورځولی دی. د روسیې په کراسنادار سیمه کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د تیلو د یوې تصفیه خانې فعالیت وروسته تر دې وځنډېد چې نن سهار وختي د ډرون برید باندې وشو. د سلویانسک د تیلو د تصفیه خانې د امنیتي برخې مسؤول ادوارد تردنډف وویل چې یوه برخه کار وروسته تر دې وځنډول شو چې لس ډرون الوتکې تصفیه خانې ته داخلې شوې او سخت اور ولګېد چې شایي له سترګو پناه یې زیان اړولی وي. د ټلګرام په یو مسیج کې ښکاري چې د سلاوینسک د تیلو په تصفیه خانه کې پراخ اور لګېدلی دی. اوکراین ډېر لږ د روسیې دننه د خپلو بریدونو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي.
له خبرونو ور اخوا
ور بشو میدان وردک ته هلته په لری پرتی ولسوالۍ چک کې په یو سیمه ایز روغتون کې د پی د ګردی عملیات شوی دی او ډاکټرانو چې دغه عملیات په بریالیتوب ترسره کړی دي. ډاکټران دا ادام کوي که امکانات ورکړل شي نو لا پرمختللي او سخت عملیاتونه به ترسره کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د میدان وردګو ولایت د ویلری پرته چاکول سوالي ځای کوچنی روختون دی. د دې روختون ډاکټرانو هغه ناروغ د جراحي وی کوچنی خونې څخه پر بستر راخستی چې د هیواد په سطح ستر جراحي عملیات ورته ترسره کړي. ډاکټر چې د کلون رئیس د پښو له درد څخه کړېدلی او نور هیوادونو او سیمو ته د تک توان نه لرلی اوسې په وړیا توګه په همدې خپل چاکول سوالی کې خپل ډاکټرانو ورته د پښې د ګردی عملیات ترسره کړي چې بل اخره بریالی سو. په یاد روغتون کې د اورتوپیدی د برخې متخصص وحید الله ساکب چې یاد عملیات تر سره کړي وایي د ولسوالۍ او ولایت په کچه دا ډول عملیاتونه لوی لاسته راوړنه ده. دی وایي که امکانات په واقع ورکول سي نو دی بل دې ستر جراحي عملیاتونه هم تر سره کړي.
دا عملیاتونه معمولا په اول وختو کې خو ډیر محدود و چې حتی د افغانستان په سطح باندې پروفیسور صاحب مساورده علای دیو بخیغی کول به روس دونه وزیر اکبر خان شفاخانه کې معمول و غلطه د عملیاتونه زیات کول. خو د ولایتو شفاخانو کې تقریبا تر اوسه فور زیات رایج نه دین نه کیږي. او دلته ولسوالۍ شفاخانو کې تر اوسه په کومه شفاخانه کې نه دی اجرا شوی.
هغه ناروغ چې ورته د پښې د ګردي عملیات په بریالۍ توګه ترسره سو د کورنۍ غړي یې خوشحاله دي او وایي چې یاد کس له کلونو کلونو راهیسې د پښو له درده کړېدلی او په نورو سیمو کې د عملیات توانایي نه لرله.
شولای په دې باندې چې په ولسوالۍ کې د موږ د شفاخانې ته داسې زمینه برابره شوې ده چې د موږ داسې پیشرفته عملیاتونه کېږي، نو خدای دې وکړو چې نور هم په دې رقم باندې عملیاتونه ترسره شي او موږ ته دا زمینه برابره شي په دې ولسوالۍ کې چې د موږ د ولسوالۍ اقتصاد ډېر ضعیف دی.
له دې سره سره که څه هم خلک دغلته د ډاکترانو د دغه ډول نوښتونو او پیشرفتونو سره خوښ دي، خو وایي چې په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات کم دي. یعنی د دې په خبره چې په روغتونونو کې پرسونل کم دي او دغه راز ولسوالۍ ته غځېدلې لارې کنډ او کفار دي او زیات وخت د ژمي په موسم کې بندې وي چې له دې امله اکثره وخت د دې ناروغان ژوند له لاسه ورکوي. دی وایي طالب مسولین او نړیوال موسسات چې د دې له روغتونونو سره مرسته وکړي او پرسونل دی ورته زیات کړي.
کله مریض له سارک ډېر تکلیف لرو چې مریض هم جوج ته نه رسېږي چې څو یې رسوو مصرف هم ډېر پېروځي او مریض له هغه نه هم وځي، بېخي د ډاکتر نه وځي.
او دلته سې موټر هم راځي، داسې موټر نه شي راتللی چې هغه ساده موټر چې کوي موټر نه وي، کومکدار موټر نه وي، داسې موټر نه شي راتللی او تلیفون کار نه کوندي، د سړک ستونزې دي. او دلته په مخکې وخت کې نه په اوس وخت کې د دولت کسان راغلي نه د دې جای پوښتنه چا کړې دی وغرنۍ سي.
په ټوله کې د نظر خاوندان وایي د افغانستان په ګڼو روغتیایي مرکزونو کې په لوړه سطح ډاکتران شتون لري او دوی د دې وړتیا لري چې په لوړه سطح جراحي عملیاتونه ترسره کړي، خو وایي که امکانات په واک کې ورکول سي افغان ناروغان به اړ نه سي چې ګاونډي هیوادونو ته د خپلو ناروغیو د درملونو او نورو عملیاتونو لپاره ولاړ سي.
ورزو نورستان ته د نورستان اوسیدونکو وایي تیرو پر لپسې بارانو او سیلابونو ډیر خلک ځپلي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د هیواد د نورو برخو په څیر نورستان کې هم تیرو او روانو اورښتونو او سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالقادر کریمزی د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د بارانو راوځي بعد سیمو کې دغه غټه تیږه خوېږي. مظلوم ولس نورستان ولایت کې پروت دی، ډېره ستونزه سره مخامخ دي او حتی یو تابلیت پیسې هم مریض لپاره نه لري.
د وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي خیرالله راته وویل: له یوې خوا بارانونو او سیلابونو د خلکو کورونه او کرهڼیزې ځمکې ویجاړې کړي او له بل پلوه سیمې ته تللې لارې هم له غرونو د تیږو او رسوبي موادو ښویېدو په وجه بندې دي. نو یادو ستونزو خلک د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ کړي دي.
وایګل دره کې ځای په ځای لوی دره ده، مسلسل بارانونو هر ځای خراب کړي، ځای په ځای ګټې مونې چپې شوې دي، لارې بندې دي، لسونه ډېر ستونزو مشکلاتو کړاوونو سره مخ دي. دا چې مرکزی چارواکي توجه ونه کړي نو به لسونه مشکل سره مخ وي.
ځایي اوسیدونکي ګیله کوي چې تر اوسه زیانمنو شوو کورنیو سره چا مرسته نه ده کړې او د هرې ورځې په تیریدو یې ستونزې مخ په زیاتېدو دي. دوی له مرکزي حکومت او مرستندویه ټولنو د اړینو مرستو او د بندو لارو پرانیستلو غوښتنه کوي. په یاد ولایت کې چارواکي بې وایي د لارو پرانیستلو هڅې روانې دي او همداراز یې بېلابېلو مرستندوی بنسټونو او مرکزي حکومت سره د ولسونو شته ستونزې شریکې کړي او هغوی ورسره د همکارۍ ژمنې کړي دي. د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې په تیرو بارانونو کې ورته د اوښتو زیانونو او د مرستو نه رسېدو څخه شکایت کوي چې له پرون څخه را په دې خوا یو ځل بیا د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې شدید بارانونه پیل شوي او د سیلابونو راوتلو اټکل هم شوی دی. د سرپرست حکومت چارواکو هم ویلي چې د اختر څخه وروسته پیل شوو بارانونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولی، په سلګونه څاروي وژلي، په زرګونه جریبه کرهڼیز ځمکه، کورونه او د سرکونو په ګډون ډېر ټولګټې ځایونه یې ویجاړ کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ورزو لاندو خبرونو ته. جلال آباد ښار ته نږدې په درونډې سیمه کې د غره د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه شوي دي. ځایي طالب چارواکو او د سیمې خلکو نن ویلي چې د سختو بارانو له امله له غره لویې ډبرې ښویېدلې او دوه مسافر وړونکي موټر یې لاندې کړي دي. په ویډیوګانو کې هم چې پخوال رسنیو لاس پلاس کېږي سړک تړلی ښکاري او څو موټر د ډبرو لاندې شوي. جلال آباد او شاوخوا سیمو کې سخت بارانونه شوي او لامل سیلونه هم راوتلي دي. په کابل کې نن د سلګونو میلیونو افغانیو په ارزښت د سړک جوړولو د دریو پروژو چارې پیل شوې. په دې پروژو کې یوه د خیرخانی مینې د کوتل سړک د دویم لاټ جوړول دي چې څه باندې 2.5 کیلومتره اوږدوالی او 8 متره عرض لري. دوهمه پروژه د کابل له قصبي سیمې د شهید ترچوک پورې د سړک جوړول دي چې نږدې 2 کیلومتره اوږدوالی لري، او دریمه پروژه د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه تر ګمرک پورې د سړک د جوړېدو ده. د طالبانو تر واک لاندې د باختر خبري آژانس د خبر له مخې د ادریس سره پروژې به د ښاروالۍ له بودیجې څخه د شاوخوا 950 میلیونه افغانیو په لګښت د څه باندې 1.5 کال په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او اسرائیلي ځواکونو نن په لویدیځه غاړه کې د جنین ښار ته نږدې پر دوو فلسطینیانو ډزې وکړې او ویې وژل. فرانس پریس خبري آژانس څرګندوي چې د دې پیښې خبر د اسرائیل پوځ او فلسطیني چارواکو ورکړی. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې څرګنده کړي چې څو تنه وسله والو چې په یو موټر کې سپاره وو په یو پوسته کې پر اسرائیلو پوځیانو ډزې وکړې. د فلسطین رسمي آژانس وفا رپورټ ورکړی چې په دې پیښه کې دوه تنه نور ټپیان شوي هم دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګران ته $1 میلیارډ زیان اړولی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې د ښیښې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
لزیارت چې کله تورې بل سي نو نور شهرونو خصوصا کوټې له د دې قاچاق کېږي، او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډي دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي.
دا چې د ګاونډي توپ ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره د دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي، او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
معتادین خپلو ګاونډیانو همسایګانو ترمنځ ډیر بے باور او بے اعتماد خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
ورورا بکس دلته پر دغه پټی کې ده، او خپل حالته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې
سشه. ما تلاشي کې څوک به تلاشي کوي؟
ولی دومره ورختای
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسېدلی دی. د دې بانک په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب شوي چې بزګران تر $1 میلیارډ ډیرو کلنیو عوایدو څخه بې برخې شي. خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشیي موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي او بزګرو ته یې چندان ګټه نه رسیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څیړنې په تازه راپور کې ویلي چې سږ کال به د تیر کال برعکس د افغانستان اقتصادي وده له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نورو عواملو ترڅنګ د کوکنارو د کښت منع کول او همدارنګه بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول یې یو لوی لامل بلل شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغېز کړی او په وروستیو دوو کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت منع کولو بزګران تر یو میلیارد ډالر ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي. د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران په کال کې له 1.3 میلیارد ډالر عاید څخه بې برخې شي او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 95% کموالي سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاري فرصتونه هم له لاسه وتلي دي. بزګرانو هم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لژمنو سره سره له دوو کالو راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی دا مانی چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې تر 1 میلیارد ډالر ډیر عاید درلود. د طالبانو حکومت په دریم پرله پسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مونیت وایي چې په تیر یو کال کې د دوی نظامیانو 10,000 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانې په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي.
که څه هم ژمنه یې وکړئ چې موږ همکاري کوو، اما له بده مرغه هیڅ همکاري نه ده سوې. خو د افغانستان د اسلامي امارت چې څه په واس کې وه د بودیجې ډېره برخه او آن دا چې د قانونو د لارې لاسته راغلي څه اندازه پیسې د محتاجینو د درملنې دپاره ولګولې او دا ډول یې د دې دپاره ولګولې چې له دې شمې پدیدې سره جدي مبارزه وسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوته نیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لا مؤثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې لګول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته 1 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغ دې دمون خراب کړو، اډو کې دمون غپوچ کړو، اقونه دمون غ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکي وایي چې د دې ایالت په ځینو غرونو او دښتونو کې د عمان بوټي ریبل ډیر سوي او د دې بوټي ډیره برخه د نشه یي موادو جوړولو لپاره افغانستان ته قاچاقیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو کالو راهیسې د دې ایالت د زیارت نومې سیمې په دښتونو او غرونو کې د عمان بوټي ریبل دوام لري او سخت کال یې بیه څو برابره ډېره سوې ده. دوی وایي له څه وخت راهیسې چې خلکو د عمان بوټي ریبلو ته مخه کړې په ورته وخت کې په ځوانانو کې د ښیښې احتیاط هم ډېر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تللې یوه سیمه ده. دا سیمه تر 100,000 هکټار ډېر داسې ځنګلونه لري چې په عمان بوټو پوښلي دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشې موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یو خبریال او لیکوال غیاث کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوي او اوس ډېر ځوانان د دې بوټو په ریبلو بوخت دي.
له زیارت چې کله اوریبل سي نو نورو ښارونو خصوصا کویټ له د دې قاچاق کېږي. خپل مخصوص ټیکهداران دي او د نشې توکو ځای او بین الاقوامي منډۍ دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. په دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده خو داسې معلومېږي لکه حکومت چې په خپله سنجیده نه دی. ولې چې د ځنګلات خپله محکمه ده دلته ما تر اوسه نه دي لیدلي چې یو سړی نیول سوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول سوي وي.
شاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو مان عمان بوټي به 3000 پاکستانی کلداري و خو سږ کال یې بیه 2000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټی دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشې موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټی په غرونو او دښتونو کې وریبي او پر دوی وپلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټی دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشې موادو قاچاقونکي د عمان بوټي د رانیولو تر څنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډېر ځوانان بوتات کړي دي.
د زی پروسس کوي بیا د کل عبدالله پر سایډ افغانستان له زیاتې د میت سیکم د هغه جوړېږي. دا ډېر الارمینګ خبره ده. نو د غیوزم زیات سوې ده. روز موږ روز پر روز وینو د نشې د غزي سوې ده په خاص کر په ځوانانو کې. دا یو لوی د اندېښنې وړ خبره ده. کټایو وسم شروع ده. یو اسانه لیاره د خلکو لپاره ګورنمنت خاص انټرست نه کوي دغه د بندېدو لپاره.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستیو وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولیس جوړونکو هیواد اوښتي چې د دې شیشې ډېره برخه د عمان بوټي په مرسته جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان تازه ویلي چې د دوی نظامیانو ډېر کیمیاوي نشې مواد په تیر بیا هغه عمان بوټي نیولي چې د شیشې جوړولو لپاره له د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوي وه.
ترنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډېر سوی دی.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه ویلو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ورځ په ورځ د معتادینو ډېرې دوه ته پکتو سره ډېری افغانان له معتادو ګاونډیانو څخه دا شکایت کوي چې د دوی له کورونو څخه غلاوي کوي او اولادونه یې په نشو اخته کوي. له همدې امله د ګاونډیتوب حقونه تر پښو لاندې کوي او له معتاد ګاونډي سره اړیکې پرې کوي. خو دیني عالمان بیا له معتادو ګاونډیانو سره پر ښه چلند ټینګار کوي. دوی وایي چې باید تر روغو خلکو له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وشي. دا چې د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره خپل معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده. حنفي په پیل کې د اسلام له نظره د ګاونډیتوب پر ارزښت خبرې کوي.
ګاونډی درې قسمه دی او هر یو بیلابیل حقوق لري. لومړی ګاونډی درې حق لري او په هغه کې درې صفات موجود دي چې یو اسلام، دویم خپل ولی او دریم گاونډ. دا گاونډی درې حق لري. د اسلام حق به هم ادا کو، په دې معنا باندې چې کوم شی چې د اسلام په دین کې حرام ناروا وي او زمونږ دغه گاونډی ته په هغه کار باندې تکلیف او ضرر رسیږي، هغه به نه کو. دویم حق یې د خپل ولی دی. ستا گاونډی څوک دی؟ ورور، تره، ماما، کاکا، خپلوان وغیرہ. د خپل ولی حق ادا کا. او دریم حق د گاونډیتوب. د گاونډیتوب ډیر حقوق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وای هغه کامل مومن نه دی چې د په مړه خېټه ویده کیږي او همسایه او گاونډی وږی وي. که یو څوک ډیر عابد هم وي خو گاونډیان ترې نه په امن کې نه وي، نو الله دغسې خلکو عبادت هم نه قبلوي.
د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره معتادین څومره دا دینی اصول عملي کولای شي؟
دا چې زمونږ په ګاونډ کې معتادین دي او دوی الحمدلله مسلمانان دي، خو په دغه یو ناوړه او بد عمل باندې مبتلا دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې خپل حیثیت هم له لاسه ورکوي او خپل اخلاق هم له لاسه ورکوي، حتی خپل دین هم له لاسه ورکوي. نشي کولای چې دوی خپل په دین باندې عمل وکړي، نو له ګاونډي سره به څنګه دی هغه د ګاونډ حقوق مخکې یوسي چې اسلام یې د ارزښت قائل دی. هیڅکله هم معتادین نشي کولای چې هغوی د ګاونډیانو حقوق ادا کړي. همدغه اعتیاد دوی له دې نه ویستلي دي چې دوی دې د ګاونډي حقوق ادا کړي.
د معتادینو سره د هغوی ګاونډیان معمولا له څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
معتادین خپلو ګاونډیانو او همسایګانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان ته نه ساتي او همیشه دې ته متوجه وي چې دغه انسان خیر خو د دنه مونږ ته نه را رسیږي، چې اوس کوم ضرر را ونه رسوي. همیشه معتادین تر نظارت او نظر لاندې ساتي، ځکه چې که دوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نه کړي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې له دغې معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هیڅکله محفوظ پاتې نه شي. نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډېری خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي. په ورو کې دا هغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي، د دوی په ژوند د دې مېرمنې کونډې دي، د دوی په ژوند د دې اولادونه یتیمان دي، او دوی هر قسم ګناهونو، جرایمو، بدیو، بد اخلاقیو ته لاس ور اچوي. نو په همدغې اساس باندې د دې موجودیت یوه ستونزه ده. په حقیقت کې کله چې د دې موجودیت یوه ستونزه ده، نو طبیعي ده چې خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې داسې خلکونه، ځکه داسې خلک دي نه یوازې کورونو، حتی جوماتونه هم له داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په گاونډ کې ژوند کوي. د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟
لومړی مسولیت زموږ دا دی چې موږ له دوی سره حسن سلوک وکړو، تر څو دوی له دې خپلې لارې بهتر راوګرځي. دوی باید توصیه کړو، دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته خیر او فایده ورسوي. نو زموږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه معتادینو ته دا وي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي، او هغه خلک چې په دوی باندې نشه یي توکي پلوري د هغوی مخنیوی وکړو. که څوک دا کار کوي، نو باید د منطقي خلک، د منطقي عالم، د مسجد امام، دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشه یي توکي پلوري. که زموږ استاسو زور پرې ونه رسیږي، باید د سیمې پولیسو ته په لاس کړو، تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي. مشخصا له دغه څوک چې معتاد دی، خپله ورسره مرسته او کومک وکړو چې دی له دغې کار نه لاس واخلي. خاص د معتادینو لپاره شفاخانې جوړې شوي دي، د کابل په بېلابېلو سیمو کې، په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړې شوي دي، تر څو دوی هلته معرفي کړو، تر څو دوی له دغې ناوړه او مهلک مرض څخه بیرته صحت پیدا کړي.
څه کول پکار دي تر څو مو په گاونډ کې خلک معتاد نشي؟
په دې کې لومړی زموږ دینی علما رول لري. دوی باید د خپلو منابرو له لارې خلکو ته د مخدرات توکو په اضرارو باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي. دا یو موضوع. موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکتران لرو. هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدرات توکي څومره خطرناک دي، څومره مضر دي، د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بیر مشاهده یې هم وینو. د دې تر څنګ زموږ مشران، والدین، دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي، ځکه ماحول او محیط د معتادینو تر کنټرول لاندې تقریبا. تر دې تر څنګه خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي. په هره برخه د نشه یي توکو چې معتاد وي، توصیه کوو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي. او د دې تر څنګ په مکاتبو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري، ځکه ډیری نوي ځوانان سګریټو څخه استفاده کوي، نسوارو څخه استفاده کوي. په تدریجي شکل باندې د مخکې ځي، بلاخر شراب، پوډر او هیروین او افیون او شیشه د لاسرسی پیدا کوي. باید تدریس تر څنګ دغه منکراتو هم باید راوګرځوي، توصیه ورته وکړي. د منطقې خلکو تر څنګ چارواکي هم په دې کې ډېر زیات مسؤلیت لري.
په مرکه کې مو واورېدل چې دیني عالمان وایي باید له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وسي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست د نشې موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروري دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
اما په هی مون کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د ازرار په اکل خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د ازرار په اکل خبرې وکړو. دا هم موږ عامه پوهاوی ولې شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدره توکو وزارت، اطلاعات و فرهنګ، د ټول په دې برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسئولیت لري چې وقایوي او تدابیر په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطح کې، د مکاتبو په سطح کې، د مدني فعالینو په سطح کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د ازرار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه دي حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکل خبرې کې د انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کې د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکړي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت د خاص رول په دې کې لري، خصوصا د زمي منځونو په خطبه کې کچه ته د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظر تشریح کی دا به ډیر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعي مونځونو کې ډیر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظر خلکو ته تشریح شي ان شاء الله چې ډیر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خصوصا معلمین د مخدره موادو د توکو په ازرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقې د ساتامي وزارت له طریقې لیاده نشي توکو د وزارت مبارزه پرسنل له طریقې مسلکي اغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي. اغه وروسته دغه نوې نسل هنه دغه د مکاتب شاګردان چې څومره د مخدره موادو د ازرار په اړه پوه شي مفیدیت به ډیر زیات وي.
آیا پوهې دلاست؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخواب شانستاس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د اجمل هوایی ډګر ته تللی او یو بهرني هیواد ته د تلو نیت لري. کله چې هلته په ترمینل کې د تلاشي ځای ته رسیږي نو سخت ورخطا کیږي، رنګ یې زیړ اوړي او پرلپسې پر خپله خېټه لاس تېروي. کله چې پولیس له هغه څخه د ورخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم ورخطا کیږي. دا چې اجمل ولی ورخطا دی او ولی پر خېټه لاس تېروي دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل جانا، رازه رازه، خدای دی راواله.
خدای می دی خدر ولی. جبار خانه چنگه؟ السلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستړی مو شی؟
جوړ بخیر،
خیریت دی؟ رازه دغل ته پوری چوکی کینه.
سما ده کینه ما.
دا ډیر وخت نه معلومی دی، دومره وخت روسته دی، څنګه زه په یاد شوم؟
متل دی وای لاس چې مات شي غاړې ته ځي. زه هم بېخرڅه شوم، زه ګټه ته راغلم، کارم نشته. ما ویل که 15000 افغانۍ پور راکې.
یار اجمل جانا، 15000 خو ولا کرا سره وی.
په دا دومره لوی مغازه کې 5000 افغانۍ نه لري.
پیسې خو لرم اجمل جانا، مگر نقد نه لرم، په کاروبار باندې دي. چینایان یو متل لري وایي، ما ته ماهیان مرا کوا، د ماهیانو د نیولو چل را وخیا، زه به هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وخیم.
الا ژر سره ته ووایه چې څه وکړم.
تذکره او پاسپورت لري او که نه؟
هو لرم یې.
بس چې لري، سبا زما مغازې ته له تذکرې عکسونو او پاسپورت سره راشه چې ویزه درته واخلم.
سمه ده، خدا دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی.
هغه به وروسته درته ووایم، اول به ویزه درته واخلم. زوره وره خارج ته دې بیایم، هم چکر دی او هم پیسې.
ګوره دا یو راز دی، پام کوه چې چاته ونه وایي، په کور کې هم چاته مه وایه. باید یوازې زه او ته سره خبر وسو او بس.
سمه ده، سمه ده، بېغمه اوسه، نه وایم. جباره په دې وای میدان کې څومره غنه ګوډه ده، د ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي.
نه، ټول خارج ته نه ځي، ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته ځي.
دا مسافر سیسټم پلان کې ولاړ دي.
دلته مسافر تلاشي کیږي، سانه دیونی سره ډیره سخته تلاشي ده.
څه وای، سخته تلاشي ده؟ نو دا به څنګه شي؟
په خېټه باندې ډیر لاس مه وهه، بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده. په بلا به موخته کې سمخیشه چې د تلاشینو بته را ورسید.
وروره، بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده، او خپله هلته ورشه چې هغه سړی د تلاشي کې.
څه شی؟ ما تلاشي کې؟ څوک مې تلاشي کوي؟
ولې دومره وارخطایي؟ درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشي دي کې.
ښایسته، څه خبره ده؟
دې سړی ته وایم هلته ورشه چې تلاشي دي کې، خدای هیڅ په خبره نه پوهیږي.
ځوانه دلته راشه چې زه د تلاشي کوم.
سمه ده، دا د درځم.
ولې دومره ورختای؟
بس اسې قومندان صاحب.
نو یار په خېټه چې لاس تیرې، نو خامخا څه خبره شته. ته ودرېږه، هر خبره چې وا اوس به معلومه شي. دا ماشینې معلوموي، سربېره نس خو دې سکه چې په خېټه کې دې نه کلمې بده هم ښکار شي.
سما په نس کې خو یروین دي، او دا ماشینې را باسي، نو خو به دا چې پولیس ته رښتیا وایي کېدای شي چې خوشي مو شي.
ځوانه په څه چورتونو کې ډوب شوې؟
قومندان صاحب، چې رښتیا درته وایم، ما ته خو به څه نه وایي. بیا
وایا څه خبره ده؟
اصلي خبره ده دا چې
سمه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
زما په ګیډه کې یو چا هیروین اچولې دي، ما تر اوسه دا کار نه و کړی. یو ملګری مې خطا ایستلم.
نو ملګری دې چیرې دی؟
زما شاته دریم نفر دی، جبار نومېږي.
ورونو، په تاسو کې جبار څوک شته؟
جبار زه یم قومندان صاحب.
ته دلته راشه. اسلامه.
بلې قومندان صاحب.
دې دوه نفرو په خپلو ګیډو کې هیروین پټ کړی دي، د دوی لاسونه ور وتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه، زه هم درځم.
سمه ده قومندان صاحب.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان.
کم سو خانا کم نو ماکڑا ہن
میں علاج سا خبریں